درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه د روان میلادي کال د مارچ څلورمه او د 1438 لمریز کال د کب 1438 نیټه ده. زه فریده هوټ سیفی هم زما سلامونه ومنئ. طاهر روخان را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او تاسو ته هم سلامونه وای. د نن ورځې د ازادۍ رادیو 12 ساعته خبرونه په څو لنډو خبرونو پیلوم. ناتو وایي د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د افرادو کم جلب و جذب او د زیاتو ځواکونو تښتیده د دې هیواد په جنوب کې د طالبانو په وړاندې د دوی پرمختګ ته لوی خنډ دی. د ناتو عمومي منشي وایي که هالندي ځواکونه له افغانستان ووزي، دا به هیڅکله د دې سبب نشي چې د دې تړون نور غړي هیوادونه هم همدالاره تعقیب کړي او له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. راپورونه وایي د ګوانتانامو له زندانه یو خوشي شوی وسلوال طالب چې عادي ژوند ته د راګرځېدو ادعا یې کوله، اوس په هلمند کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو مهم قومندان دی. د افغان مقاماتو لخوا پرون وویل شول د طالبانو د تحریک دوهم مشر مولا برادر او د طالبانو نور مشران چې په پاکستان کې نیول شوي باید افغانستان ته وسپارل شي. په بریتانیا کې اسلامي پوهان وایي په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو ترسره کول د اسلامي لارښوونو خلاف عمل دی او د ملکی خلکو د وژل کېدو لامل ګرځي. افغان چارواکي وایي د افغانستان او ایران په ګډه پوله د نشه یي توکو د قاچاق په ضد ګډ عملیات پیل شوي دي. د متحد ایالاتو یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د ایران د جاتلبۍ په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د امریکا د ځواکونو عمومي لوی درستیز وړاندیز کړی چې په دې برخه کې هیڅ ډول پوځي برخورد ته ترجیح نه ورکوي. پاکستانیو چارواکو د پولیسو یو مشر او څلور نور مامورین د پاکستان په مرکزی برخه کې ورسته له هغه ونیول چې ویل کیږي داسې یو ویډیو ترلاسه شوی چې پکې یو پولیس د خلکو په وړاندې یو مشکوک سړی وهي او نور ورته قربانیان په مځکه ټینګ نیولی دي. او پینتاګون وایي که چرته په عراق کې امنیتي وضعیت ډیر زیات خراب شي، نو یوازې په داسې یو حالت کې بل عراق د خپلو عسکرو د بیستلو د پروسې په ورو کولو غور وکړي. او سم د ریپورتونو تفصیل ورې. د ناتو عمومي منشي پرون وویل ک هالندي ځواکونه له افغانستانه ووتل، دا به هیڅکله د دې سبب نشي چې د دې تړون نور غړي هیوادونه د هالند په پل کېږدي او دغه لاره تعقیب کاندي. اندرس فوګ رسموسن په دې بهیر کې له افغانستانه د هالندي ځواکونه وتل بی اهمیت او بلل. دای هم وویل چې دا کار به ځینې افغانان اندېښمن کړي، خود د په باور د هالنډیز واکونو لوتلو سره سره به ناتو په افغانستان کې پاتې شي او خپل ژمنه به عملي کړي. د په داسې حال کې د چې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان له جګړې ولسی ملاتړ کم شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مطلب مهمه برخې له سالم محمد صالح څخه په دې اړه اوري.
تیره میاشت د هالند حکومت په افغانستان کې د هالنډیز واکونو د ماموریت پر سر هغه مهال اړنګ سو چې د دغه هیواد صدر اعظم پیټر بالکینډي هڅه وکړه د ناتو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. 2000 عسکر او مامورین په افغانستان کې پاتې سي، خو د خپل مطالف له مخالفت سره مخامخ سو. په هالند کې د کړکیچ او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو له ماموریت سره په اروپایي هیوادونو کې د ولسی مخالفت زیاتېدلو دا بیره زیاته کړې چې د دې تړون نور غړي هیوادونه به هم شایي زړه نازړه سي او پر خپل دغه ماموریت به بیا غور وکړي چې لای اته کاله کیږي. کاناډا چې د هالنډیز واکونو غوندي پوځیان د افغانستان د جنوب په ناکرارو سیمو کې ډیر دي، مخکې تر مخکې ویلي چې راتلونکي کال به له کندهار خپل ځواکونه باسي. کاناډا په افغانستان کې 2800 سرتیری لري. خود ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د ناتو شپږ دیرش هیوادونو او همدرز نور متحدانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به خپل ځواکونه زیات کړي. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل، زه پوهیږم چې ډیر افغانان د هالنډي ځواکونه په وتلو اندېښمن دي، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ناتو به په افغانستان کې خپل ماموریت بشپړ کړي. د همدارز وویل چې د دوه وروستي خبره ده کله چې د ناتو تړون غوړو هیوادونو په افغانستان کې پرمختګ احساس کړ، دوی به د خپل ماموریت لپاره پراخ ملاتړ ترلاسه کړي.
په راپور کې مو د ناتو د عمومي منشي له قبل واوریدل چې وایي که هلندیز ځواکونه له افغانستانه ووتل دا د دې معنی نه لري چې د دې تړون نورغړي هیوادونه به هم د هلند په شان خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. بلخوا ناتو پرون وویل چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د افرادو کم جلب و جذب او د زیاتو ځواکونو تښتېده د دې هیواد په جنوب کې د طالبانو په وړاندې د دوی د پرمختګ دپاره لوی خنډ دی. د ناتو یو قومندان وویل په ملي پوځ کې د پښتنو خصوصا د جنوبي ولایتونو د اوسیدونکو شمیر کم دی او داسې زمینه باید برابره شي چې په ملي پوځ کې د دوی شمیر زیات شي او دا خلک هم د احساس وکړي چې د افغانستان دی. د روټرز خبري اژانس په استناد صالح محمد صالح یو ځل بیا.
بریج جنرال ویلیام بی کالډویل چې تر روان میلادي کال پورې درې لکو ته د افغان امنیتي ځواکونو یعنی ملي اردو او پولیسو د زیاتولو مسؤلیت لري وویل هر کال د افغان پولیسو للیکو په سلو کې 25 او د ملي اردو للیکو په سلو کې 13 عسكر تشتي. هغه وویل چې دا قطن د منلو وړ نه ده. د ناتو قمندانان وایي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو لپاره حتمی ده چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس پیاوړي سي څو د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیت په یوازې سر واخیستل سي. خو د دې ستراتیژي یعنی له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بریالیتوب له دې سره تړلی دی چې کافي شمیر افغانان په امنیتي ځواکونو کې جذب سي او سم وروزل سي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې کالډویل وویل چې د امنیتي ځواکونو د ماشینو په زیاتولو سره د ځواکونو جذب چټک شوی او د دسمبر له میاشتې راهیسې د میاشتې 2000 افغانان په امنیتي ځواکونو کې جذبېږي. خو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پښتنو خصوصا د جنوبي ولایتونو شمیر خورا کم دی او اوس د ټولو امنیتي ځواکونو په سلو کې یوازې له 2 تر 3 پورې عسكر پښتانه دي. کالډویل زیاته کړه موږ په امنیتي ځواکونو کې د پښتنو د شمیر په کموالي ناراضه یو، غواړو دا وضعیت بدل کړو او داسې شرایط برابر کړو چې د افغانستان د جنوب پښتانه احساس کړي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي. موږ باید دوی ته سم شرایط برابر کړو چې په امنیتي ځواکونو کې شامل سي. کالډویل همداراز زیاته کړه ناتو غواړي یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړي چې پښتانه په امنیتي ځواکونو کې شمولیت ته وهڅیږي او د هیله لري چې په جنوبي ولایتونو کې به پیل سوي عملیات هم راسته وکړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دغو سیمو اوسیدونکو د ګډون لیوالتیا پیدا کړي. کالډویل د افغان ځواکونو د شمیر پر کموالي سربیره د خپل کار د پرمختګ پر لارې بل خنډ د نړیوالو روزونکو د شمیر کموالي بولي او وایي چې لا هم 900 روزونکو ته سخته اړتیا لري. د ناتو عمومي منشي ویلي دی چې له متحده هیوادونو څخه یې افغانستان ته د زیاتو روزونکو د لیږلو غوښتنه کړې ده او پر دې پلان کار روان دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په بریتانیا کې اسلامي پوهان وایي په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو ترسره کول د اسلامي لارښوونو خلاف عمل دی او د ملکی خلکو د وژل کېدو لامل ګرځي. په لندن کې د اسلامي علومو پوهانو او بخید اسلامي علومو پوهاند امام سلیمان غنی ویلی دی افغانان په خپلو کې یو بل وژني او دا د افغانستان د کړکیچ د هوارولو لار نه ده. د پر نړیوالو ځواکونو هم نیوکه کړې چې د تیرو 8 کلونو په لړ کې په افغانستان کې کومه لاسته راوړنه نه ده لرلې، خو په هیواد کې د عادي افغانانو د وینې بیا ډیره بې ارزښته کړې ده. حنان حبیب زید امام سلیمان د څرګندونو په اړه نور معلومات راکوي.
امام سلیمان غنی پر افغانانو هر ډول بریدونه وغندل. دوی ویل په دې بریدونو کې خزي ماشومان او بیګونا خلک وژل کیږي. د پښتنه او کړچې څ ډول یو څوک د بیګونا خلکو وژلو ته زړه ښه کوي. د پر نړیوالو ځواکونو تور لګاو چې د دوی له ارغل سره سم د افغانانو وژنه پراخه شوې ده.
دیس از هیستوري فروم د ټایم اف سوویت اکیپیشن فور اني پرسن هو کم انټو دټ کانتری از انویډر.
نوموړی وایي دا تاریخ دی. د روسانو له ارغل رانیولې تر اوسه پورې هر څوک چې دغه هیواد ته ورغلي تاسو له دې لارې یو حل نشئ پیدا کولای. دا د یاته کال تیر شول. کم دی حل؟ ډیر خلک وژل شول، ملکی خلک وژل شول. تاسو څه ډول کولای شئ چې ملکی خلک ووژنئ؟ تاسو څنګه پر ماشومانو بریدونه کولای شئ؟ تاسو څنګه پر کورونو بمبار کولای شئ؟ ځکه خو افغانان په غوسه دي. په طبیعي ډول دوی باید په غوسه وي. تاسو څه ډول دې ته اجازه ورکوئ چې وشي؟ طالبان د ځانمرګو او سړک د غاړې د بمونو له لارې هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت په خلاف خنډونه ولاړ کړي، خو دغه ډول بریدونه هم د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې لامل ګرځېدلی دي. همدې ټکي ته په اشارې سره ښاغلي سلیمان غنی ځانمرګي بریدونه جنایت وبلل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د دغه ډول بریدونو لړۍ ودروي.
Islam does not allow the, you know, they say the Quran says do not, a hater of the few people should not.
دای وای اسلام کې دانش ته تاسو پیږی چې قران شریف وای له هغه څوته نو کرک او کړی چې تاسو دې ته مجبوروي چې عدالت تر پخو لاندې کړی. اسلام تل وای چې عدالت ټینګ کړی. دا هغه څه دي چې اسلام وای. تاسو باید د بی ګناه خلکو وژلو په سیلان نشئ. په اسلام کې ځانمرګو بریدونو ته اجازه نشته. امام سلیمان غنی په برتانیا کې د مسلمانانو د ټولنې وتلی دینی پوه دی. مسلمانان د خپلو کورنیو او ټولنیزو ستونزو په اړه له هغه سره مشورې کوي. دی د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د جګړو په خلاف په تیره بیا د افغانستان د جګړې په اړه تل خبرې کوي.
افغان استخباراتي مامورین وایي د ګوانتنامو له محبسه یو تن آزاد شوی وسلوال طالب چې هلته یې ادعا کوله چې تر خوشې کېدو وروسته به خپل عادي ژوند او کورنۍ ته ستنېږي، اوس په هلمند کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو مهم پوځي قمندان دی چې ښایي د ملا برادر پر ځای وټاکل شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د عبدالقیوم او د هغه د یوه ملګري عبدالرؤف کیسه راخیستې چې دواړه اوس د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې په عملي جنګ بوخت دي. سلیم محمد سالی په دې اړه معلومات راکوي.
د افغانستان د استخباراتو دوه مامورینو له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل عبدالقیوم چې اوس په هلمند کې د طالبانو مهم قمندان دی د ملا برادر پر موقف د طالبانو لخوا یو کاندید هم دی. راپورونه وایي چې د عبدالقیوم دغه قضیه شاید د ګوانتنامو محبس د بندولو او د بندیانو د خلاصون په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما مخکنی پریکړه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي چې غوښتل یې دغه محبس وتړي او اکثر بندیان آزاد کړي. د امریکا استخبارات وایي چې د ګوانتنامو له محبسه په سلو کې شل خوشې سوي مشکوک کسان د امریکایانو پر خلاف د جنگ تاوده میدان ته تللي او دا شمیر مخ پر زیاتېدو دی. پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې لپاره د ګوانتنامو یو بل پخوانی زنداني د عبدالقیوم مرسته کوي. دا خبره د افغانستان د استخباراتو دغه مامورینو او د هلمند پخوانی والی شیر محمد اخونزاده اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې. دوی ویلي دي چې د عبدالقیوم ملګری عبدالرؤف تیر کال تر خوشې کېدو مخکې خپل امریکایي مستنطق ته دا خبره کړې و چې له طالبانو سره یې اړیکې پرې سوي دي. دوی په همدې خاطر له یو افغاني زندانه آزاد شو. خو اژانس د شیر محمد اخونزاده له قوله زیاتوي چې رؤف بیرته له طالبانو سره ملګری شو. شیر محمد اخونزاده د عبدالقیوم او عبدالرؤف خوشې کېده تیروتنه وبلله. د قیوم په څیر عبدالرؤف هم د هلمند دی. د طالبانو په واکمنۍ کې رؤف په هرات او کابل کې پوځي قمندان وو. د افغانستان د استخباراتو دغو چارواکو ویلي دي کله چې رؤف له زندانه خوشې شو سم له لاسه عبدالقیوم ورته د پوځي چارو مسؤلیت وسپاره. البته څوارلس میاشتې مخکې اوس د مرجې په جګړه کې عبدالرؤف مهم رول لري چې د ناټو او افغان پوځیانو په وړاندې جنګیږي. ویل کیږي عبدالقیوم چې طالبان یې قیوم ذاکر بولي د پاکستان د کوټې له شاره د طالب جنگیالیو عملیات پر مخ بیایي. د یوې پاکستانی ورځپاڼې د راپور له مخې قیوم د کجکی اوسیدونکی دی. د هلمند سیمه تر ډیره د وسلولو طالبانو په ولکه کې ده. اژانس د افغانستان د استخباراتو د دغه مامورینو له قول زیاتوي د قیوم د نیولو لپاره دوی اونې مخکې په کجکی ولسوالۍ کې برید وسو. قیوم بچ سو مګر دوه ملګري یې ونیول سول. یوه اونۍ د مخه قیوم د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې ولیدل سو. دا سیمه له کوټې 50 کیلومتره لیرې پرته ده. د کجکی پخوانی ولسوال عبدالرازق اژانس ته ویلي عبدالقیوم ډیر چالاک او د سخت زړه خاوند دی. قیوم چې اوس شپږ دېرش کلن دی د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې لري. هغه ته ویل سوي چې شایي د ملا برادر پر ځای وټاکل سي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د خزو چارو سرپرست وزیر د امریکا په نیویارک کې د خزو پاړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پترس کې د نړۍ له هوادونو څخه غوښتي چې په دې هواد کې له خزو سره لا ډېرې مرستې وکړي. د خزو چارو د وزارت ویاند ودان فرحي ازادي رادیو ته ویل چې د خزو چارو سرپرست وزیر حسن بانو غزنفر د یو افغاني پلاوی یا هیئت په مشرۍ امریکا ته تللی او د خزو د وزیر په 45 کانفرنس کې په افغانستان کې د خزو په برخه کې شوي پرمختګونه هم تشریح کړي دي. د خوځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د خوځو د دې نړیوال کانفرنس یو برخه د افغانستان د خوځو د وضعیت څېړلو ته ځانګړې شوې ده. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کې څه باندې 200 متره استنادي دیوال جوړ او ګټي اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان د ولی ویان سید احمد صافی ازادي رادیو ته ویل چې دغه استنادي دیوال د جاپان په څه باندې 10,000 ډالر مرسته جوړ شوی، 3 متره سور او 3 متره جګوالی لري. په خبرو کې ویل شوی چې د دې استنادي دیوال په جوړولو سره به د لغمان په مرکز کې زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او سلګونه کورونه د سیلاونو له خطر څخه وژغورل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف ادارې بهرنیو هیوادونو ته د افغان تنکیو ځوانانو په قاچاقي تګ اندېښنه وښودله. په کابل کې د یونیسف د ادارې چارواکي وایي دغه افغان تنکي ځوانان چې عمرونه یې له 18 کلونو کم دي، بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي ملکونو ته په قاچاقي توګه ځي چې په دې وروستیو کې د هغوی په شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. د یونیسف اداره وایي هغه تنکي ځوانان چې په قاچاقي توګه بهرنیو هیوادونو ته زړه کوي، د هغوی لپاره د عامه پوهاوی پروګرام په پام کې نیولی دی. زکی غیاسی په دې اړه نور جزئیات بیانوي.
په کابل کې د یونیسف چارواکي وایي له افغانستان څخه د ځوانانو او تنکیو ځوانانو د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره یې د عامه پوهاوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د یونیسف چارواکي دا پروګرامونه په داس حال کې پیلوي چې د دوی د ادارې د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو په نقل نه مهاجرتونو کې خورا زیاتوالی راغلی دی. د یونیسف د رسنیو د څنګ مسول عزیز فروتن له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د عامه پوهاوي په دغو پروګرامونو کې به دوی خلکو ته له هغو ګواښونو او خطرونو خبر ورکړي چې افغان ځوانان د ناقانونه سفرونو پر مهال ورسره مخامخ کیږي.
یونیسف غواړي چې په افغانستان کې هم خپل نور همکارانو سره هم د افغانستان حکومت سره یو کمپاین جوړ کړي چې دغه ماشومانو چې غواړي کډه وکړي او هغه کورنۍ چې غواړي خپل ماشوم لویدیس خواته واسوی دوی سره خبرې وسی، دوی ته معلومات برابر سی، د دغه سفر نه مخنیوي وکي او دوی ته وایي چې تاسو چیزی هلته تاسو د لپاره خطر شته، ول چې یو ماشوم د لپاره هر چیرته خطر موجود دی که ماشوم دغه وی سرپرست ونه لري. دوهم یونیسف غواړي چې په هغه هیوادونه چې دغه ماشوم غواړي هغه زاینه تیر شي، هلته باید د دغه ماشومان حق وساتل شي.
د یونیسف لخوا یو خبر شوی ورسته شمیره خایي چې پور پای هیوادونو کې په هر وسلو کډواله شوی ځوانانو کې څلويخت افغان تنکی ځوانان دي. خیغلی فروتن ویل د دوی چرنې خایي چې پور پای هیوادونو ته د افغان ځوانان د مهاجرتونو دوه اساسي علتونه دي چې یو د نام نه یو زیاتېدل او بل دا چې د دوی کورنۍ هڅه کوي خپل ځوانان ته یو خراتلون کې ولټوي. هغه وایي یو شمېر کورنۍ چې غواړي خپل ظلمي ځامن بهرنۍ هیوادونو ته ولېږي، ان د هغوی د تګ لپاره قاچاقبرانو ته پالکونه پیسې ورکوي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د کار ټولنیزو چار وزارت لخوا ورکړ شوی شمیرې ښیي چې په افغانستان کې 3.5 میلیون ځوانان بیکاره دي.
د امریکا یو لوړ رتبه پوځي چارواکي له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویل ولسمشر حامد کرزي باید د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې لنډیزي صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن پرون وویل واشنگتن په دې اندېښنه لري چې د اداري فساد په وړاندې غفلت به شایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کمزوري کړي. مولن د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه دا تر وخت مخکې و چې وویل سي کرزی او نور رهبران د دې ستونزې د حل په برخه کې څه کولی سي او دا هغه څه دي چې د واشنگتن او کابل ترمنځ د پرتو لانجو تایید کوي. مولن غوښتنه وکړه چې د ولسمشر حامد کرزی او نور افغان رهبرانو لخوا باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته سي چې اداري فساد ختم سي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې په امریکا کې د خبریالانو یوې ډلې ته خبري کولې وویل اداري فساد هغه ستونزه ده چې په یوه شیبه کې مخنیوی نه کیږي، خو د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره مخکې جدي کار نه وسوي. سر له اوسه باید په دې برخه کې هڅې وسي تر هغو چې اداري فساد ختم سوی نه وي، د پرمختګ لاره به نه صفا کیږي. مایک مولن زیاته کړه په دې برخه کې باید حامد کرزی زیات کار وکړي چې د خلکو پرایو ټاکل شوی. رویټرز اژانس د لیکنې په دوام زیاتوي د مولن اشاره کرزی تا و چې پتیرو انتخابات کې د د پګټه د پراخو درغلیو اداه وسوي وي. د اجنس په حواله د اوباما اداره په دې وروستیو کې لږ محتاط سوي او په ډیر عام ډول پر کرزی انتقادونه نه کوي او غواړي دا وشي چې ګواکې د امریکا حکومت د افغان دولت مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي او ناټو ځواکونو د وسلوالو د ځپلو لپاره په جنوبي ولایت هلمند کې پوځي عملیات پیل کړي. په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د کرزی پر حکومت د اداري فساد له کبله یو ځل بیا خدونه سوی. البته وروسته تر هغه چې د انتخاباتو د نوي قانون له مخې د انتخاباتو د شکایت اوریدنې له کمیسیون څخه د بهرنیو څارونکو د کار مخنیوي وسو او پر تصویري رسنیو د جګړې په وخت کې په ژوندۍ ډول پر راپور ورکولو بندیز لګول سو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون یوې غونډې ته ویل چې د افغانستان او ایران په ګډه پوله د نشه یي توکو د قاچاق پر ضد ګډ عملیات پیل شوي دي. ماریا صدیقی د دغو عملیاتو په اړه معلومات راکوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان او ایراني ځواکونو دا ګډ عملیات چې هدف یې په سیمه کې د نشه یي توکو د قاچاق وړونکو د فعالیتونو مخنیوی دی همدا اوس د هرات په ګلران ولسوالۍ کې روان دي. دا عملیات د چهارشنبه په ورځ سهار پیل شوي چې د چارواکو په وینا له لاسته راوړنو سره مل دي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال جنرال داود داود په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان او ایراني ځواکونه توانېدلي چې د دې عملیاتو د پیل په شیبو کې د نشه یي توکو تر څنګ دوه مهم قاچاقوړونکي هم ونیسي.
دا مو دوهم عملیات دی. لومړی عملیات مو د تیر کال په اتم د مارچ و او دوهم عملیات مو نن پیل شول چې د عملیاتو پیل کې مو هم له نیکه مرغه چې نن سهار د هرات په ګلان ورسوالۍ کې خلاصته راوړنه درلوده چې له 1200 کیلوګرامه تریاک له دوو قاچاقوړونکو سره چې په سیمه کې له مهمو قاچاقوړونکو څخه شمیرل کیږي چې ایران ته د نشه یي توکو د صادرولو په تور په سلګونه دوسیې ثبت شوي دي چې له نیکه مرغه ونیول شول.
خاغلی داود زیاته کړه چې د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په خلاف پیل شوي دا ګډ عملیات د هغو سیمه ییزو هڅو یوه برخه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په سیمه کې د نشه یي توکو د قاچاقوړونکو په خلاف پیل شوي دي. جنرال داود داود په هیواد کې دننه هم د قاچاقوړونکو په خلاف د سختې مبارزې یادونه وکړه. نوموړي وویل چې دوی توانېدلي چې 1408 قاچاقوړونکي چې د نړۍ په کچه یې فعالیت درلوده ونیسي. ښاغلی داود له عدلي او قضایي ارګانونو څخه په جدي توګه د نیول شویو قاچاقوړونکو د محاکمې غوښتنه وکړه. کارپوهان وایي چې په تیرو 8 کلونو کې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه روانه ده خو افغانستان بیا هم په نړۍ کې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي.
کابل خاروالۍ د یو شمیر مرسته کوونکو مؤسسو او هیوادونو له استازو سره غونډه وکړه او له هغوی څخه د خپلو پلانونو د تطبیق لپاره مرسته وغوښته. کابل خاروال محمد یونس نوندیش د کابل خاروالۍ او مرسته کوونکو په لومړنۍ غونډه کې د خاروالۍ پلانونه هم پرون تشریح کړل. احمد زبیر ژمن په دې اړه معلومات راکوي.
د کابل خاروال ویل د خاروالۍ خپل عواید دومره نه دي چې دغه خار د بیارغونې او پراختیا د اړتیاو یوه برخه هم پوره کړي. کابل خاروالۍ د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه د امریکا د نړیواله پراختیايي ادارې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې نړیوال وجهي صندوق او د جاپان د جایکا موسسې په ګډون د شاوخوا 500 مرسته کوونکو ادارو له استادو سره غونډه وکړه. د کابل خروال محمد یونس نواندیش خبریالان ته وویل دوی به هڅه وکړي چې د مرسته کوونکو پاملرنه د ښار د ورانو سړکونو په جوړیدو کې مرسته تار او ګرځوي. هغه خبریالان ته وویل
هغه څه چې کابل خروالۍ په دې غونډه کې له مرسته کوونکو سره مطرح کړل هغه د کابل ښار د سړکونو مسأله ده. یو شمیر سړکونه په ډیر ناوړه حال کې دي چې باید له سره جوړ شي. د یو شمیر سړکونو کار چې ځنډیدلی دی باید بیا پیل شي او پراختیا ورکړی شي. همداراز یو شمیر نوی سړکونه او تونلونه باید وېستل شي چې په کابل ښار کې د موټرو جریان ته اسانتیاوي برابر شي. مونږ په دې اړه بحثونه وکړل او هیله من یم چې د غونډې په پای کې د مرسته کوونکو لخوا مونږ مشخصي پایلې ولرو.
نواندی شو ول د کابل ښار 1.5 کیلومتر سړکونه لري چې تر اوسه پورې یوازې 100 کیلومتر پخ شوی دی او د 1.5 کیلومتر سړکونو د جوړیدو کار روان دی. هغه ویل په پام کې ده چې په کابل ښار کې له سړکونو سربیره د موټرو لپاره د هوایی پلونو د جوړیدو کار هم پیل شي. نواندیش د کانالایزیشن نشټوالی هم د کابل ښار له لوی ستونزو څخه وباله خو ویل د دغه سیستم د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. د کابل اوسیدونکو هم په دغه ښار کې د ډیرو ستونزو په اړه شکایتونه کوي او وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د دغه ښار جوړېدو ته افغان دولت او نړیوالې ټولنې ځانګړې توجه نه ده کړې. خو افغان چارواکي په دې وروستیو کې هیله من شوي دي چې نړیواله ټولنه به په راتلونکو څو کلونو کې د کابل ښار په جوړېدو کې د پام وړ مرسته وکړي.
خبری مجله اوري.
پاکستانوی چارواکو د پولیسو یو مشر او څلور نور مامورین د پاکستان په مرکزی برخه کې وروسته له هغې ونیول چې ویل کېږي داسې یوه ویډیو یې ترلاسه کړې چې پکې یو پولیس د خلکو په وړاندې یو مشکوک سړی وهي او نور ورته قربانیان په مځکه ټینګ نیولی دي. دا فلم له کوم نږدې کور څخه د موبایل ټلیفون په واسطه اخیستل شوی چې په پرله پسې توګه د پاکستان په څو سیمه ییزو ټلویزیونونو کې وښودل شو. د پنجاب د عدلیې وزیر رانا ثناءالله وایي په دې اړه به قانوني دریځ غوره شي او د مامورینو ته به د دې اجازه ورنکړی شي چې د پولیسو په لیکو کې پاتې شي. د پاکستان پولیس ډېر ځله پر اداري فساد او زور زیاتیو تورن کیږي. د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د ایران د جاتلبۍ په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د امریکا د ځواکونو عمومي لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وړاندیز کړی چې په دې برخه کې هیڅ ډول پوځي برخورد ته ترجیح نه ورکوي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې لویدیز قدرتونه د ملګرو ملتونو لخوا د یورانیمو د غني کېدو د درولو په برخه کې د دې هیواد د ناکامۍ له امله د ایران پر ضد د نوو بندیزونو پر طرحو کار کوي. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي د څارنې د ادارې په غونډې کې متحد ایالاتو او اروپایي اتحادیې ایران پر دې تورن کړ چې له قوانینو سرغړاوی کوي او بې له نړیوالې څارنې خپل یورانیم غني کوي. د برازیل جمهور رئیس چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړیتوب نه لري له تهران سره د خبرو پلوی وکړ او وی ویل چې ایران باید په انزوا کې پاتې نشي. هغه چې د متحد ایالاتو بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره خبرې کولې د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې میرمن کلنټن برازیل دې ته هڅوي چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د څلورم ځل بندیزونو ملاتړ وکړي. میرمن کلنټن وایي نور بندیزونه به پر ایران فشار راولي څو په سمه توګه خبرو اترو ته زړه ښه کړي. او پنتاګون وایي که چرته په عراق کې امنیتي وضعیت ډیر زیات خراب شي نو یوازې په داسې یو حالت کې به له عراق د خپلو عسکرو د ویستلو د پروسې په ورو کولو غور وکړي. پنتاګون یې د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت د څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د عراق د بقوبه په ښار کې پرون د ویزن وژونکي بمې پیښې په لړ کې 3 تنه ووژل شول. او سم جنقه الکوزه او لویدیځو ورځپاڼو ته لنډه کتنه.
په لندن کې خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې سوله له لګښت پرته ممکنه نه ده او د دې هیواد د ثبات په کار کې به په راتلونکو 5 کلونو کې لږ تر لږه $1 میلیارد ولګول شي. په دې لړ کې به خلکو ته کاروبار پیدا شي تر څو د جګړو په ځای په دندو او کارونو بوخت شي. ورځپاڼې د یو انګلیس قومندان خبره راخیستې چې وایي په دې پیسو د افغانستان د خلکو ټولې مالي ستونزې له منځه نشي تللی، مګر ځوانانو ته د کارونو په ایجادولو سره په ټولنه کې هغوی ته د عادي ژوند کولو امکانات برابرېدای شي. ټایمز لیکي نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې $18 میلیارد مصرف کړي، خو بیا هم دا هیواد په نړۍ کې د بېوزلو ملکونو په ډله کې دی. په افغانستان کې هره ورځ شاوخوا 850 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو ښکته دي مري. په ټولنه کې شاوخوا په 30 کسان بېکاره دي او بېسوادي هم په همدې کچه ده. ټایمز ورځپاڼه د انګلیس قومندان د خبرو په دوام کې لیکي د افغانستان وضع باید په دې ډول دوام ونه کړي. کله افغانستان سره د مرستو پیسې سمې ولګول شي نو د زیات شمېر افغانانو ژوند به ورسره ښه شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په ځینو ځایونو کې ناتو عسکر په ډېرو وړو شیانو له طالب وسلوالو سره په جګړو کې ښکېل کېږي او په ځینو ځایونو کې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت ستونزې رامنځته کوي. د افغانستان په زیاتو برخو کې دولتي مامورین له خلکو څخه رشوت او بډې اخلي او د اداري فساد له وجې خلک له حکومت څخه لرې کېږي. د ورځپاڼې په باور که چیرې جمهور رئیس کرزی د اداري فساد د له منځه وړلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي نو خلک به په حکومت راټول شي. په دې اړه باید په چټکۍ سره عمل وشي او هیڅ ډول ځنډې سم نه دی. یور ایشا ویو خپرونې په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان د ستونزو حل د کرنې په سیستم کې دی او دا ځکه چې په 70 افغانان له ښارونو بهر په زراعت او کرنې بوخت دي. یور ایشا ویو زیاتوي که چیرې د افغانستان زراعتي سکتور پیاوړی شي او بزګرانو ته عصري ماشینونه او سامان آلات برابر شي که نور هیڅ نه وي زیات شمېر خلک په کاروبار مشغولیږي او له حکومت څخه شکایتونه کمیږي. خپرونه د برازیل هیواد مثال راوړي او لیکي دې هیواد د زراعتي سکتور په قوي کولو سره خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د زراعتي سکتور د پیاوړي کېدو امکانات برابر شوي، خو افغانستان په یوازې ځان دا کار سرته نشي رسولای. که چیرې نړۍ خپلې ژمنې عملي کړي او په افغانستان کې د برازیل له تجربو څخه ګټه واخلي، نو د دې هیواد زراعت به یو ځل بیا وغوړېږي او د افغانستان په سیاسي ثبات کې به ستره ونډه ولري.
و نیمې بجې دی د ازادي رادیو د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې چې امید مرزبانی وړاندې کوي.
بارزه سلام و صبح خیر، امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشین. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. و اما پیش از همه از فشرده خبرهای افغانستان و جهان. منشی عمومی ناتو اندریاس فوگ راسموسن میگوید ناتو و متحدینش تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که وظیفه آنها در این کشور به پایان برسد. گفته می شود تعداد از طالبان که از زندانیان گوانتانامو رها شدند دوباره با ملیشه های طالب یک جا شدند. یکی از زندانیان رها شده حالا در رده که حالا در رده بالای طالبان قرار دارد و حملات را علیه نیروهای افغان خارجی رهبری می کند. حتی گفته می شود که این مرد ممکن به جای ملا عبدالغنی برادر مرد شماره دوم طالبان که در ماه گذشته دستگیر شد گماشته شود. یک روحانی معروف جهان اسلام در یک فتوای مهم روز گذشته در کانادا تروریسم و حملات انتحاری را خلاف اساسات اسلام خواند. مولانا محمد طاهر القادری در یک فتوای 600 صفحه‌ای گفت کلمه شهید به تروریستان و آنانی که حملات انتحاری میکنند نسبت دادن نمیشود. مقامات پاکستانی 5 مامور پلیس را پس از آن بازداشت کردند که یک نوار تصویری نشان میداد که یک مامور پلیس مرد مزنون را لت و کوب میکند. مایک مولن رئیس کمیته لویدرسیزان امریکا گفته است نگرانی های جدی و روزافزون در مورد برنامه های هسته‌ای ایران وجود دارند، اما مولن گفت فعلا اقدام نظامی بر علیه ایران اقدام نیست که به آن ترجیح داده شود. و پنتاگون میگوید روند خروج سربازان آمریکایی از عراق را تنها در صورت آهسته‌تر خواهد ساخت که وضعیت امنیتی در عراق تا حد زیاد خراب شود. این سخن را پنتاگون پس از آن گفت که یک حمله انتحاری در شهر بقوبه عراق 33 تن را هلاک کرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ماه گذشته مسئله خروج نیروهای هلندی از افغانستان سبب متلاشی شدن حکومت آن کشور شد. در نتیجه اکثریت اعضای پارلمان هلند تصمیم بر آن گرفتند تا نیروهای 2000 نفری خود در افغانستان را در تابستان سال جاری اخراج کنند. تصمیم هلند در مورد خروج نیروهایش از این کشور از افغانستان سبب نگرانی بین افغان‌ها شده است. تعداد از افغان‌ها فکر می‌کنند که ممکن سایر اعضای ناتو در مورد ماموریت افغانستان هم تجدید نظر کرده و قوای خود را از این کشور بیرون کنند. ولی منشی عمومی ناتو اندریاس فوگ راسموسن می‌گوید ناتو و متحدینش تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که وظیفه آنها در این کشور به پایان برسد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
منشی عمومی ناتو اندرس فوگ راسموسن دیروز گفت خروج احتمالی نیروهای هلندی از افغانستان سبب نخواهد شد تا سایر متحدین قوای خود را از افغانستان اخراج کنند. به گفته آژانس خبری اسوسییتد پرس شاید بعضی افغانها از خروج نیروهای هلندی نگران باشند، ولی به گفته راسموسن متحدین به تعهدات خود متعهد است. در ماه گذشته حکومت هلند بعد از آن متلاشی شد که صدر اعظم آن کشور تلاش کرد تا طبق درخواست ناتو قوای 2000 نفری خود را در افغانستان نگه دارد، ولی طبق پلان قبلی اکثریت اعضای پارلمان هلند از خروج اساکر آن کشور از افغانستان در تابستان سال جاری حمایت کردند. اسوسییتد پرس میگوید بحران در هلند و مخالفت در حال افزایش افکار آمد در مورد دخیل بودن در مسئله افغانستان ترس را ایجاد کرده که سایر دول ناتو در مورد جنگ 8 ساله افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. کانادا که مثل هلند در جنوب افغانستان اساکر خود را پیاده کرده پلان دارد تا قوای 2800 نفری خود را سال آینده از این کشور اخراج کند. ولی اسوسییتد پرس به نقل از راسموسن میگوید در دو ماه گذشته 36 عضو ناتو و سایر متحدین وعده تقویت نیروهای خود را در افغانستان کردند. با گفته راسموسن تمایل در سایر کشورها کاملا معکوس بوده است. راسموسن همچنان گفته است که وای از نگرانی افغانها در مورد خروج نیروهای آلند با خبر است، ولی اطمینان داد که ناتو تا زمان در افغانستان باقی خواهد ماند تا ماموریتش در این کشور به پایان برسد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه همین مجله همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. گفته می شود تعدادی از طالبانی که از زندان گوانتانامو رها شدند دوباره با ملیشه‌های طالب یک جا می شوند. یکی از زندانیان رها شده حالا در رده بالای طالبان قرار دارد و حملات را علیه نیروهای افغان و خارجی رهبری می کند. حتی گفته می شود این مرد ممکن به جای مولا عبدالغنی برادر مرد شماره دوم طالبان که در ماه گذشته دستگیر شد تعیین شود. صلاحیت این زندانی سابق گوانتانامو به حدی است که بدون موافقه وی حتی والیها و ولسوالان طالبان مقرر شدن هم میتوانند. جزئیات بیشتر این موضوع باز هم از خالد مفتون.
یک مرد افغان بعد از آن از زندان گوانتانامو رها شد که وی گفت میخواهد به خانه اش برگردد و فامیل خود را کمک کند، ولی حالا این مرد یکی از قماندانان ارشد طالبان است و بر ضد نیروهای خارجی به رهبری آمریکا در جنوب افغانستان می‌جنگد. با گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس این موضوع را دو تن از مامورین استخبارات افغانستان گفتند. اسوسییتد پرس می‌گوید عبدالقیوم حالا یکی از کاندیداهایی است که احتمالاً مرد شماره دوم طالبان تعیین گردد. به نوشته اسوسییتد پرس سرگذشت عبدالقیوم ممکن به پیچیدگی تعهدات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که وعده بسته کردن زندان گوانتانامو را داده است بیفزاید. به گفته مامورین استخبارات آمریکا 20% مظنونینی که از زندان گوانتانامو رها شدند دوباره وارد جنگ شدند و تعداد آنها در حال افزایش است. به نقل از یک مامور استخبارات افغانستان، عبدالقیوم یکی از زندانیان رها شده از زندان گوانتانامو است که نقش عمده‌ای در طرح عملات بالای قوای افغان و خارجی را بازی می‌کند. شیر محمد آخنزاده والی قبلی المن نیز این موضوع را تایید کرده است. عبدالرؤوف یکی از دیگر زندانیان است که برای مستنطق آمریکایی خود گفته بود که وای تماس با طالبان را از دست داده است و قبل از رهاییش مدت زمانی را در توقیف حکومت افغانستان بسر برد، ولی بعد از رهایی از زندان با طالبان یکجا شد. به نقل از آخونزاده اسوسییتد پرس میگوید وای مقامات افغان را در مورد رهایی این دو فرد هشدار داده بود. با گفته یک مامور استخباراتی که نخواست نامش افشا گردد، بعد از رهایی از زندان قیوم برای مدت 14 ماه مسئول نظامی طالبان در جنوب افغانستان گردید. با گفته اسوسییتد پرس گفته می شود که قیوم از همکاران نزدیک ملا عمر رهبر روحانی طالبان است و بعد از ملا عبدالغنی برادر که اخیراً در پاکستان دستگیر شد ممکن به حیث مرد شماره دوم طالبان تعیین گردد. در سال 2007 قیوم از جمله 13 زندانی بود که از زندان گوانتانامو رها گردید. وای مدت زمانی را در زندان پلاچرخی سپری کرد. با گفته آخنزاده با وجود هشدارها که وای دوباره با طالبان یکجا خواهد شد، یک سال بعد وای از زندان پلاچرخی رها گردید. به صورت عموم زندانیانی که از گوانتانامو رها میشوند به حکومت افغانستان وعده میکنند تا با ملیشه‌های طالب یکجا نشوند، ولی به نوشته اسوسییتد پرس قیوم چون این وعده را نکرده بود. به نقل از شرف الدین یکی از قماندانان سابق طالب، قیوم که یک زندانی گوانتانامو بود در حال حاضر از خانهش در کویته پاکستان والی و ولسوال طالبان را تعیین می کند و بدون موافقه وی هیچ کسی مقرر شده نمی تواند.
شنیدید که گزارش ها می رسانند که تعداد از طالبانی که از زندان گوانتانامو رها شدند دوباره با ملیشه های طالب یک جا شدند. رادیو آزادی. ساعت 7:38 به وقت افغانستان است. مقامات پلیس در ولایت پروان میگویند که یک برنامه‌ای را برای پاکسازی صفوف پلیس از افراد آلوده به مواد مخدر و معتادین راه‌اندازی کردند. با گفته مقامات آنها تا حد اکثر برای شناسایی افراد معتاد تلاش خواهند کرد. احمد حنایش و جزئیات بیشتر از پروان.
مقامات امنیتی پلیس ولایت پروان میگویند صفوف نیروهای پلیس را که با مواد مخدر احتیاط داشته باشند پاکسازی میکنند. به گفته مسئولین امنیتی، با کمک وزارت داخلی افغانستان به هدف جلوگیری از احتیاط افسران و سربازان پلیس به مواد مخدر، این برنامه با تازگی به اجرا گذاشته شده است تا نیروهای پلیس از این خطر در امان بوده و به دور نگه داشته شوند. دگر جنرال مولانا عبدالرحمن سید خیلی، قمندان امنی ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بخش دوم ما ساختار پلیس است که ما چطور بتانیم یک پلیس صاف و یک مردم ما بالای او پلیس اعتماد داشته باشه. به او خاطر تلاش داریم که امروز لحظه که من با شما صحبت میکنم که تست مواد مخدر در داخل قماندانی امنی آوردیم که تمام پرسنل قماندانی امنی را در جهت تست میشه و خونش معاینه میشه. اگر قابل اصلاح باشه در تداویش گام میمانیم و اگر نه که بفهمیم که این مخلوط است در مواد مخدر اصف خارجش میکنیم. که ما از پلیس خود که از شروع کردیم پر پروگرامای واسه یه بخش مواد مخدر در قریجات در نقاط مختلف به ظرف پارچین خردک پاکتکای ریزه دار مخفی فروخته میشه. ما هم امیار گرفتار کرده رئیسیم و امیار تلاش داریم که در $2 میلیون پیسه مواد مخدر است که تا بتانیم یک شفاخانه در پروان همیجا تاسیس شوه که این شفاخانه بتانه که متادین ما را بیان اندجا تداوی بکنیم و جلو بعدیش سرش پروگرامای جدی داریم که خدا بخواهد که کار و بدیل کار و مشیت پیدا بکنیم که مردم مصروف کار شه. اکثریت این مردم ما از بیکاری به ایران میره که در این مواد مخدر مبتلا میشه.
مقامات امنیتی در حال در مورد این برنامه پاکسازی صفوف پلیس از خطر احتیاط به مواد مخدر سخن میگویند که اکثر نیروهای پلیس خاصتا سربازان این نیروها از آموزش های مسلکی لازم و سواد بی بهره بوده و احتمال زیاد وجود دارد که شمار زیادی از افراد معتاد به مواد مخدر در صفوف پلیس موجود بوده که این موضوع خود در وضعیت امنیتی قابل نگرانی است. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت بکنین. تا چند لحظه بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را باز هم به شما خواهیم داشت و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور میکنیم و همچنان میشنوید که یک روحانی معروف جهان اسلام در یک فتوای مهم روز گذشته در کانادا تروریسم و حملات انتحاری را خلاف اساسات اسلام خوانده است. نخستین اجلاس مشترک مسئولان شهرولی کابل با نماینده های کشورهای کمک کننده به افغانستان دیروز در کابل برگزار شد. هدف از این نشست جلب کمک های مؤسسات کمک کننده جهت تطبیق برنامه های زیربنایی خوانده شده است. شهروال کابل در این نشست گفت وی می خواهد با به دست آوردن کمک های بیشتر برنامه بازسازی جاده های ویران شهر کابل را به اجرا بگذارد. نمایندگان کشورهای کمک کننده با شهروال کابل هم وعده همکاری دادند. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش دارد.
انجینیر محمد یونس نوندیش شهروال کابل را اجلاس مشترک با نمایندگان کشورهای کمک کننده از جمله اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا، اداره انکشافی سازمان ملل جایکای ژاپن و نمایندگان بانک انکشاف بین المللی و سایر کمک کننده ها در رابطه با امبار مجدد و توسعه سرک های شهر کابل صحبت میکرد. ابراز آرزومندی کرد که با همکاری کشورهای کمک کننده بتواند در اجرای پروژه های بازسازی در شهر کابل اقدام کند.
چیزی که شهروالی کابل در این جلسه مطرح کرد بر دونرا مسئله سرک های شهر کابل بود. یک تعداد سرک ها با وضعیت بسیار خراب قرار داره که اینا باید از سر ساخته شوند. یک تعداد سرک ها که به بنبست هستند باز شوند و باید انکشاف داده شوند.
در اجلاس مشترک مسئولان شهروالی کابل که نمایندگان بیش از 50 مؤسسه و کشورهای کمک کننده شرکت داشتند، شهروال کابل برنامه کاری آینده خود را برجسته ساخت و خواستار کمک های جامعه جهانی گردید. آقای نواندیش در بخش از اظهاراتش گفت در شهر کابل 1500 کیلومتر سرک وجود دارد که 52% سرک های این کشور را تشکیل می دهد، ولی صرف 100 کیلومتر سرک قیریزی شده و همچنان 150 کیلومتر سرک دیگر تحت قیریزی قرار دارد. بخش از برنامه شهروال کابل در جهت توسعه سرکای کابل که برای نمایندگان کشورهای دونر تشریح گردید، امار 5 پلاویی و امار 4 ترمینلر در شهر کابل بود. آقای نواندیش در مورد گفت:
اولین پلاوی مترو در چارهای کوتی سنگی انشاءالله در فاصله بسیار کم کار ساختمان شروع میشه و پلهای دیگه رو مترو ما ریاست پر تطبیق وظیفه دادیم فعلا سر دیزاین شد. مثلا ما در نظر داریم یک پلی را در پالوی پل هارتل بسازیم، پلی را میخواهیم که در پالوی پل محمد خان، چون پل بسیار تنگ است و حجم ترافیک بسیار زیاد است.
شاروالی کابل در بخش از اظهاراتش گفت کار ایجاد کانالیزاسیون در شهر کابل به 1.5 میلیون دلار نیاز دارد و دولت حاضر نیست تا بودجه مورد نیاز شاروالی را در این مورد بپردازد. این اظهارات شاروالی کابل در حال ابراز می‌گردد که اکثر جاده‌های شهر کابل توسط اشخاص، مؤسسات و ادارات داخلی و خارجی مسدود گردیده است و این بندش جاده‌ها باعث مشکلات جدی برای شهروندان کابل گردیده است.
حمید پژمان از کابل گزارش میداد. به نیمه مجله خبری رسیدیم و اکنون هم یک بار دیگر نگاه میاندازیم به مطالب مهم و به رویدادهای جهان و فشرده خبرهای افغانستان و جهان. منشی عمومی ناتو اندریاس فوگ راسموسن گفته است ناتو و متحدانش تا زمانی در افغانستان باقی خواهند ماند که وظیفه آنها در این کشور به پایان برسد. گفته می شود تعداد از طالبانی که از زندان گوانتانامو رها شدند دوباره با ملیشه های طالب یک جا شدند. یکی از زندانیان رها شده حالا در رده بالای طالبان قرار دارد و حملات را علیه نیروهای افغان و خارجی رهبری می کند. یک روحانی معروف جهان اسلام در یک فتوای مهم روز گذشته در کانادا تروریسم و حملات انتحاری را خلاف اساسات اسلام خواند. مقامات پاکستانی 5 مامور پلیس را پس از آن بازداشت کردند که یک نوار تصویری نشان می‌داد که یک مامور پلیس یک مرد مظنون را لاتوکوب می‌کند. مایک مولن رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا گفته است نگرانی‌های جدی و روزافزون در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران وجود دارند. و پنتاگون می‌گوید روند خروج سربازان آمریکایی از عراق را تنها در صورت آهسته‌تر خواهد ساخت که وضعیت امنیتی در عراق تا حد زیاد خراب شود. رادیو آزادی را می شنوید. یک روحانی معروف جهان اسلام در یک فتوای مهم روز گذشته در کانادا تروریسم و حملات انتحاری را خلاف اساسات اسلام خواند. مولانا محمد طاهر القادری در یک فتوای 600 صفحه‌ای گفت کلمه شهید به تروریستان و آنانی که حمله انتحاری میکنند نسبت دادن نمی شود. از کانادا خبرنگار رادیو آزادی عنایت شریف گزارش دارد.
شیخ محمد القادری که مؤسس نهضت به نام منهاج القرآن است و به خصوص در میان مردم پاکستان و پاکستانی های باشنده در کشورهای دیگر صدها هزار پیرو دارد، روز گذشته در شهر لندن کانادا شدیدترین کلماتی را که تاکنون از سوی یک عالم اسلامی در مورد تروریستان به کار رفته بر زبان آورد. او فشرده فتوایی را در مورد تروریسم از نظر اسلام که در 600 صفحه ترتیب شده است بیان کرد. بر اساس رسانه‌های کانادا محمد القادری تا کنون 350 کتاب در مورد اسلام نوشته است و در برتانیا پیروان زیادی داشته و بیشتر از 10 مسجد دارد. طرفداران قادری در گذشته هم تروریسم را نکوهش کرده اند، اما فتوای اخیر از نظر شدت کلمات بی سابقه خوانده شده است. در این فتوا به هر کسی که به قتل مردم دست می‌زند کلمه غیر مسلمان اطلاق شده و گفته شده است که عاملین حملات انتحاری در دنیای دیگر جای به جز دوزخ ندارند. در این فتوا از القاعده به عنوان یک سازمان نحس یاد شده است که صرف نام نوه برای خود برگزیده است. نشر این فتوا مدت پس از آن صورت می‌گیرد که یک عالم اسلامی دیگر در کانادا، امام سید سهاوری، همراه با تقریبا 20 ملا امام از کانادا و آمریکا، حمله بر اتباع کانادایی و آمریکایی را در قلمرو این دو کشور خلاف اسلام خواند. مولانا سهاوردی گفت
It is a religious obligation upon Muslims based upon the Quranic teachings.
بر اساس تعالیم قرآنی این یک وجیبه دینی ماست که به کشوری که در آن زندگی میکنیم وفادار باشیم. در واقع ما در کانادا نظر به بسیاری از کشورهای اسلامی آزادی زیادتری برای ادای مناسک اسلامی داریم. تحلیلگران مسائل دینی در کانادا میگویند فتوای اخیر در مورد غیر اسلامی خواندن اعمال تروریستی شاید تأثیر چندانی بر تندروان نداشته باشد، ولی تأثیر آن بر مسلمانان عادی و خصوص در پاکستان که شیخ قادری در آن نفوذ زیادی دارد محسوس خواهد بود.
شنیدید که یک روحانی معروف جهان اسلام در یک فتوای مهم روز گذشته در کانادا تروریسم و حملات انتحاری را خلاف اساسات اسلام خواند. مولانا محمد طاهر القادری در یک فتوای 600 صفحه‌ای گفته است که کلمه شهید به تروریستان و آنانی که حملات انتحاری میکنند نسبت دادن نمی‌شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com و یا هم www.azadiradio.org. تعدادی از کارگران فابریکه سمنت غوری بغلان به خاطر عدم پرداخت حقوق و امتیازاتشان دست به اعتصاب کاری و تظاهرات زدند. مسئولان این تصدی میگویند که موضوع را بررسی میکنند و در صورتی که مشکل قانونی وجود داشته باشد آن را مرفوع خواهند ساخت. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد.
عمدترین تقاضای این صدها کارگر معترض این بود که باید حقوق و امتیازاتشان طبق وعده های داده شده عملی شود و مسئولین سمنت غوری به خواست آنها که بلند رفتن معاش و اجرای امتیازات کارگران می باشد جواب مثبت بدهند.
ده هزار رفع برای ما وعده کرده بود، فعلا ما 5000 رفع معاش داریم. هیچ کارگر نیست که از دفتر کم باشن. برای خدا ما امیر بر تو میگم که 5000 رفع یک فامیل برای خدا میرسانه.
پول تقاوت سالت، پول تقاوت ما رو وزه کرده. ما برش میگم میره بیتی مردم سودان هست، مردم با مشکل اقتصادی داره، برشون تادیه کنین. میگه نمیتیم، بازم از ما وقت میخواهیش.
مدت 3 سال شده به ایسو برای ما وعده هست که میتیم بالاخره با ما وعده داد که دمی بین اینمی 3 روز ما برادر جان خواستان شما را برارده میکنیم، پل انتصالتانه، پل تقاوتتانه و بعض چیزای دیگه تانه. امروز بالاخره از طرف اینا ما جواب یافتیم.
کارگر نکش ما مردم، خدا نکش، نکشی نکد، با خدا دعو خودم داخت مرده یک شکشیدن 2000 ماشا 3000 ماشا.
آنها که به روز چهارشنبه در جوار این فابریکه دست به تظاهرات زدند گفتند اگر به داده آنان رسیدگی نگردد دست از اعتصاب کاری و مظاهره بر نمی دارند. در همین حال انجینیر عبدالکریم فرخ یک تن از مسئولین فابریکه سمنت غوری به رادیوی آزادی گفت معاش اینها طبق وعده اجرا شده و در مورد سایر امتیازات اینها نیز که مشترکاً مربوط به دولت و کمپانی آنها می شود تصامیم گرفته خواهد شد.
خودشان همین کارگر ما هستن، تقاوتشان چه قسم بگیرن؟ هر وقتی که از ما منفصل شدن میتن حالا همراه رئیس عامل گپ هم زنیم، باز هم گپ میزنیم که همین پولی که بنام تقاوت میگیریم هیچ نگیریم دیگه، خیر نه از بسپیشان بگیریم نه برشان بیتیم. خانه برای ما داده شده، خانه فعلا در دسترس ما قرار نداره، تا وقتی خانه بسازیم برشان میتن کمپانی ما. و دیگه یک حقوق انفصال از کار که او در وزارت مربوط به وزارت معدن میشه که وقتی که اینا دولتی بودن از اونجا انفصال از کار شدن و خصوصی آمدن باید حقوقشان بته، حقشان بجاست، راست میگن، ولی او مربوط وزارت معدن هست باید بته برشن.
فابریکه سمنت غوری که قدامت بیشتر از 40 سال را دارد 3 سال پیش به کمپانی خصوصی AIC که مربوط به چند تن از تجار ملی میباشد داده شد. گفته میشود تولیدات این فابریکه بعد از آن که به سکتور خصوصی داده شد بهتر شده، ولی برعکس بنا به گفته کارگران وضع کار و کارگر در اینجا بدتر از گذشته ها شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از اعتصاب کارمندان فابریکه سمنت غوری بغلان شنیدید و اکنون هم نگاه میندازیم بر رویدادهای جهان. مقامات پاکستانی 5 مأمور پلیس را پس از آن بازداشت کردند که یک نوار تصویری نشان می‌داد که یک مأمور پلیس یک مرد مظنون را لتوکوب می‌کند. این تصویر ویدیویی که توسط یک تلفن همراه ضبط شده بود، اخیراً چندین بار در شبکه‌های تلویزیونی پاکستان نمایش داده شد. وزیر عدلیه پنجاب رنا ثناءالله گفته است بر علیه این افسران اقدام قانونی خواهد شد و آنان دیگر به حیث پلیس ایفای وظیفه کردن نمی‌توانند. مایک مولن رئیس کمیته لویدرستیزان آمریکا گفته است نگرانی های جدی و روزافزون در مورد برنامه های هسته ای ایران وجود دارند، اما مولن گفت فعلا اقدام نظامی بر علیه ایران اقدام نیست که به آن ترجیح داده شود. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کشورهای قدرتمند جهان روی پیشنهاد وضع تعزیرات تازه بر علیه ایران در سازمان ملل متحد کار میکنند، زیرا ایران روند غنی‌سازی یورانیم را متوقف نساخته است. پنتاگون میگوید روند خروج سربازان آمریکایی از عراق را تنها در صورت آهسته‌تر خواهد ساخت که وضعیت امنیتی در عراق تا حد زیاد خراب شود. این سخن را پنتاگون پس از آن گفت که یک حمله انتحاری در شهر بقوبه عراق 33 تن را هلاک کرد. قرار است ایالات متحده آمریکا عملیات محاربویش در عراق را تا ماه آگوست امسال پایان دهد و تا پایان همین ماه تعداد سربازانش در این کشور را به 50,000 عسکر کاهش دهد. وزرای خارجه اتحادیه عرب اخیراً در اجلاس نارامی‌های اسرائیل و فلسطین را به بحث گرفتند. آنها موافقت کردند که مذاکره میان اسرائیل و فلسطین به طور غیر مستقیم ادامه یابد. عبدالرؤوف ایروی خبرنگار رادیو آزادی از قاهره گزارش می‌دهد.
شورای کمیسیون بیگیری اتحادیه عرب به سطح وزرای خارجه در نشست روز چهارشنبه به ریاست دولت قطر و در حضور محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین برگزار شد به عنوان آخرین چانس به اجرای مذاکرات صلح با اسرائیل رأی مثبت دادند. آقای هشام یوسف معاون اتحادیه عرب در حاشیه این نشست در اظهارات با رادیو آزادی گفت:
موقف الاجمالی هو موقف متشکک فی ما اذا كانت اسرائیل.
کشورهای عربی به جدی بودن اسرائیل به پیشبرد روند صلح با دیده شک و تردید می نگرند و این چانس که داده شد در واقع برای ایالات متحده است و ایالات متحده می تواند برای برقراری صلح در منطقه بر اسرائیل فشار وارد کند. وی در این گفتگو افزود که کمیسیون پیگیری صلح اتحادیه عرب در ماه جولای آینده تشکیل جلسه خواهد داد تا نتیجه این تصمیم و پیشرفت مذاکرات صلح را زیر رعایت و سرپرستی ایالات متحده با اسرائیل ارزیابی کند. در اعلامیه اتحادیه عرب آمده است: در صورت ناکامی این چانس، اتحادیه عرب از شورای امنیت جهانی می‌خواهد که برای راه حل بحران دست به کار شود. همچنین اتحادیه عرب تصمیم گرفته است که تدابیر جدید اسرائیل را در بیت المقدس و ضمیمه کردن مسجد ابراهیم در شهر الخلیل و مسجد بلال ابن رباح به میراث فرهنگی یهودی را به محکمه عدل بین المللی بکشاند. در واکنش به موافقت اتحادیه عرب برای پیشبرد مذاکرات صلح با اسرائیل، ایالات متحده و اسرائیل از این اقدام استقبال نمودند. یک مقام مسئول آمریکایی گفته است که برای پیگیری مساعی روند صلح، آقای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده در هفته آینده از منطقه دیدار می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنین. اکنون هم سید سمی عباس نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان که در بخشان می نویسد: صلح در افغانستان بدون مصرف ممکن نیست و ایجاد ثبات در این کشور در 5 سال آینده حداقل 1 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت که برای مردم کار پیدا شود و زمینه امرار معاش فراهم گردد تا همه از جنگ به کاروبار روزگار رو آورند. روزنامه از قول یک جنرال بریتانیایی می نویسد که گفته است مصرف این پول تمام مشکلات مالی مردم افغانستان را حل کردن نمی تواند، ولی می تواند برای فرزندان خانواده ها که به صفوف طالبان پیوستند زمینه را فراهم بسازد که از آنها جدا شوند و به یک زندگی عادی برگردند. به نوشته روزنامه، از سال 2001 تا حال 17 میلیارد دلار در افغانستان به مصرف رسیده، اما این کشور هنوز هم از جمله بی‌بضاعت‌ترین کشورها در کره زمین به شمار می رود. در حدود 850 طفل زیر سن 5 سال هر روز در افغانستان جان می دهند و بیکاری و بیسوادی حداقل دامنگیر 30% جامعه می باشد. اما روزنامه از قول جنرال بریتانیایی می نویسد که می گوید وضعیت حتمی نیست که همیشه به همین شکل باقی بماند و اگر پولهایی که به افغانستان می رسد درست استفاده شود، زندگی برای یک تعداد زیاد افغانها بهتر خواهد شد. جنرال بریتانیایی اضافه می کند در بعضی جاها قوای ناتو و طالبان به دلایل ناچیز به مقابل یکدیگر قرار می گیرند، اما در بعضی ساحات حکومت رئیس جمهور کرزی جزء مشکلات می باشد. به نوشته روزنامه، در بسیاری مناطق افغانستان مردم شاهد رشوت خوری و آلودگی به فساد مامورین محلی می باشند که این عمل مردم را از حکومت دور می سازد. اما اگر رئیس جمهور کرزی بتواند تعهدات خود را در ساحه از بین بردن فساد و رشوت خوری انجام بدهد، مردم به این حکومت جذب خواهند شد. از این رو به نوشته روزنامه، در این ساحه باید با سرعت عمل شود و تأخیر و تعمق در این راستا جایز نیست. از سوی دیگر نشریه رویش آویو می نویسد که رای حل مشکل افغانستان اصلاحات زراعتی می باشد، زیرا 80% مردم افغانستان خارج از شهرها به کشت و زراعت مصروفند. با بنوشته نشریه، اگر شبکه زراعت در افغانستان تقویه شود و ماشین آلات نو و معاصر برای دهقین افغانستان مهیا گردد، در آن صورت اگر دیگر هیچ دستاوردی هم نداشته باشد، حداقل تعداد زیادی افغانها مشغولیت پیدا می کنند و شکایت آنها از حکومت افغانستان کمتر می شود. روزنامه مثال کشور برازیل را می آورد که با اصلاح و تقویه بخش زراعت توانست اقتصاد خود را از بحران بیرون نماید. به نوشته روزنامه، با سازی شبکه زراعتی در افغانستان می تواند یک پیشرفت خوب برای رسیدن به اهداف کلی رشد اقتصادی در افغانستان شود. به نوشته روزنامه، امکان بهبود در این ساحه در افغانستان مشاهده می شود که البته افغانستان خودش به تنهایی نمی تواند این عمل را انجام بدهد. اما اگر جهان تعهدات خود را به جا آورد و از تکنولوژی و تجارب برازیل در این کشور استفاده شود، زراعت و اقتصاد افغانستان دوباره شکوفا خواهد شد که این عمل زمینه را برای ثبات سیاسی در افغانستان نیز مساعد خواهد ساخت.
و ایستایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه های رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا ساعت 7 شام ادامه خواهد داشت. اکنون دکتر فریده حود سیفی در استودیو هست و برنامه یک ساعته دیگر پیشکش میکنه. دکتر سیف به استودیو خوش آمدین. چی هست در برنامه یک ساعته که در پیش رو داریم؟